تاسو مشال رادیو ته وګیاست او دا محل په پیښور کې د ماسپخین د غرمې 12:00 په کابل کې یو لسنیمه بجې دي. په دې خبری سات کې زپا امیر ساحل د پیوزلوی اخر اغلاس وایم او په خبری سات کې مو تاسو ته د قبایلی سیمو د پښتونخوا د افغانستان پاکستان او د سیمې خبرونه راوړي دي او له دې سره سره درته شننې او تبصرې هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرو په پاکستان په سینټ کې ځینو اپوزیشن ګوندونو ویلي د ګواښ په صورت کې بعد د منتخب حکومت ملاتړ کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه د لولسه پوښتنه وشي. او په بیروت کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه د پاکستان پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي د ګواښونو په صورت کې بعد د منتخب جمهوري حکومت ته ملاتړ کوي. تیر مازیګر د سینټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز احسن وویل د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دی خو اپوزیشن ورسره ولاړ دی. د وویل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څکزی له دوو ورځو راهیسې د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر آی اس پی آر د وروستي بیان پر ضد غبرګون ښیي خو واکمن مسلم لیگ نون جرات نه لري چې سپینه خبره وکړي. د مسلم لیگ نون سینیټر نهال هاشمي غونډې ته وویل ټول ادارې د لاین سره سم کار وکړي. دا البته د پوځ نوم وانخیست. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ تور پورې کړ چې د پاکستان رسنۍ د ناجمهوري طاقتونو مرسته کوي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف غړي نومان وزیر د پوځ اماړیکو دفتر آی اس پی آر د سه شنبې د ورځې بیان ملاتړ وکړ. په هغه بیان کې د حکومت تاریخ کولو او د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د اقداماتو ویل شوي ول. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو په اړه د تړلو دروازو شاته پریکړې نه کیږي بلکې لولسه د پښتنه وشي. تیر مازیګر په پیښور کې د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال راډیو ته وویل پر دې موضوع به د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي.
داسې صورتحال جوړی چې آنلاین رومونو کې که فیصله کېږي او په قبایلو مستقبل باندې مسرت کېږي دا رجحان دې جرګې خوښ نه کړ. ما ته یې دغه وویل چې تاسو لاړ شئ او وزیر اعظم سره په دې خبره وکړه چې آپ خپله په دې باندې رول ادا کړي. صوبې سره اعظم کوي، مستقله صوبه یې جوړه کوي، زور سټیټس یې برقرار وساتئ، دا ټول تجاویز دي. وزیر اعظم صاحب ته په خپلې نگرانۍ کې د اتفاق رایه کوشش وکړه.
مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم یوه کمیټه جوړه کړه چې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه به خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. بلوچ بلتونپال سیاستوال برحمداغ بوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له هیچا سره خبرو ته تیار نه دی. دا خبره نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. زما ستونزه دا وخت له پاکستانی پوځ او اسټابلیشمنټ سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي. تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره نوی سلا شوي چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته. د بلوچستان ریپبلیکن ګوند د سویټزرلند میشتي مشر برحمداغ بوکټي وویل د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره یې لیدلي خو ورسره یې هیڅ رسمي خبرې نه دي کړي. د هغه څرګندونې ناسمې وبللې چې ګواکې د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې او دریځه په شا شوی دی. د پاکستان حکومت د بوکټي دې څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام وایي د سړک جوړونې 22 تختول شویو کارکوونکي یې له تختونکو خلاص کړي دي. نوموړي تېره ورځ مشال راډیو ته ویل تختول شوي کارکوونکي تېر سهار ټانک ته ورسېدل. دوی ویل دا کسان یې بې له شرطه له تختونکو خلاص کړي، البته دا یې ونه ویل چې دا مزدوران یې له کوم ځایه خلاص کړل. د دغې کسانو د تختونې ذمهواري هم چا نه ومنلې. د قبایلي سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي په تېرو څو میاشتو کې د هغو سلګونو استادانو پر ضد اقدامات کړي دي چې خپل کار به یې سم نه کاوه. د تعلیم ادارې افسر محمد عتیق تېره ورځ مشال راډیو ته ویل تر اوسه یې د سرکاري سکولونو 14 استادان له دندو ګوښه کړي دي. عتیق زیاته کړه چې د 2018 زیږدیز کال د نظم و ضبط له قانون سره سم دا اقدامات کړي دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این سی آر وایي روان کال تر اوسه 55,000 رجسټر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. یو این سی آر تېره ورځ په یو بیان کې ویل د افغانان په خپله خوښه د ملګرو ملتونو په مرسته افغانستان ته تللي دي. بیان زیاتوي لا هم په پاکستان کې 15,000 رجسټر شوي او شاوخوا 10,000 نا رجسټر شوي افغان کډوال اوسي. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له نړیوالې ټولنې د افغان امنیتي ځواکونو ځواکونو د ملاتړ او مرستو غوښتنه کړې. تېره ورځ د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ په اړه یوې غونډې ته د وینا پر وخت د خوست مجاهدینو شورا مشر مولوي سردار زدران وویل نړیواله ټولنه د افغان هوایي ځواک هم پیاوړی کړي.
بلنی ټولنه باندې موږ غږ کوو چې زموږ امنیتی ځواکونه تجهیز کی، هوایی ځواکونه هم تجهیز کی، زمینی ځواکونه هم تجهیز کی، خپل ملت باندې هم غږ کوو چې خپل نظام تر شا ودرېږي او د نظام د تقویت لپاره لاسونه یو بل ته ورکړي.
مشرانو او دینی عالمانو په خپلو ویناګانو کې د امنیت وضع د ښه کولو باندې ټینګار ورکړ. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوبي برخه کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او لسلو زیات شوبل دي. د پیښې ځای د لبنان شیعه حزب الله غورځنګ پیاوړی مرکز دی. پولیس وایي دوه ځانمرګو بریدګرو په برج البرنجه سیمه کې د منصور مارکیټ او اینو سیکی په نوم یوه دوکان مخې ته دوه چاودنې وکړې. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تیر ماښام تر پیښې وروسته د حملو ذمواري ومنله. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري. تېره شپه په واشنگتن کې د امریکا سولې انسټیټیوټ په نوم د څېړنیز مرکز یوې غونډې ته د وینا پر مهال نووړي وویل که اسد په واک کې پاتې شي نو نه سوله او نه هم د اسلامي دولت ډلې ماته ممکنه ده. د ویل رښتینی انتقالي بهیر پرته په شام کې روانه څلور کلنۍ جګړه هیڅ کله نشي درېدی. جانکاری دا سرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې سبا په ویانا کې د شام سولې خبرو بل پړاو پیلېږي چې پکې د 1200 هیوادونو او درو نړیوالو ادارو استازي برخه اخلي. ایران او روسیې د بشار الاسد ملاتړ هڅې زیاتې کړي دي. دا خبرونه وسم سراج زهیر د کرنسی یا اسعارو له بیو او د موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 106 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 106 روپۍ 40 پیسې او په 106 روپۍ 90 پیسې. یو یورو په 104 روپۍ او په 104 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 35 روپۍ 80 پیسې او 35 روپۍ 95 پیسې. د سعودي عرب ریال 35 روپۍ او 35 روپۍ 40 پیسې. یو افغانی په یو روپۍ 60 پیسې او په یو روپۍ 20 پیسې. او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 204 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 15، بنو کې 12 او درویش، او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی گریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اورئ. د پاکستان په سینټ کې ځینو اپوزیشن ګوندونو ویلي د ګواښ په صورت کې بله حکومت سره درېږي. د جمعیت علما اسلام مشر ویلي د قبایلو راتلونکي په اړه د لولسه پوښتنه وشي. بلوڅ بلتون پاله سیاستوال وایي لا هم د بلوچستان ازادۍ پر دریځ ولاړ دی. د خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي د ګڼو هغو استادانو پر ضد اقدامات کړي چې کار یې په سم ډول نه کاوه.
36 کسان موږ په یو آرډر کې ټرمینیټ کړي.
د لسیزو پر نارمیو سربیره د افغانستان او پاکستان په پښتون میشته سیمو کې لوی غورځنګونه ولې نشته؟
دغه خپله پښتنو سیمو کې دغه خپله دا پښتنې دي چې یو بل سره وایي د خلکو خبره هر پښتون خپل یو چارک.
په خوست کې مشرانو له نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو مرستې غوښتنه کړې.
دا امنیتي ځواکونه موږ داسې مثال لري لکه کور شطرفه دی.
شنن یو تبصرې هم در خپرو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان په سینټ کې د پیپلز او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو غړو ویلي چې د منتخب جمهوري حکومت ملاتړ کوي. تیر مازیګر د سینټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز احسن وویل د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دی خو د هر ګواښ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ تور پورې کړ چې د پاکستان رسنۍ د ناجمهوري طاقتونو مرسته کوي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف غړي نومان وزیر چې د پوځ عامه اړیکو دفتر آیس پی آر د هغه بیان ملاتړ وکړ چې پکې ویل شوي حکومت د حکومتداری خکړي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر اعتزاز حسن اویل که سهم حکومت ناخله دی خو ریاستی ادارو ته دا حق نه دی ترلاسه چې د منتخب حکومت په حقله داسې بیان جاری کړي. د نوموړي په وینا که سهم دی له حکومت د کارکردګۍ مایوسه دی خو بیا به هم دوی له حکومت سره ولاړ وي. اعتزاز حسن زیاته کړه چې دی ګوري تر اوسه یوازې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ګوند مشر محمود خان اچکزی له دوه ورځو راهیسې لګیا دی د پوز د بیان پر ضد آواز پورته کوي، خو په مسلم لیگ نون کی دومره جرأت نشته چې یو خبره وکړي. د پاکستان پیپلز پارٹی یو بل سینیټر فرحت الله بابر هم خپل بیان کې اوی چې دوه ورځې وړاندې د پوز د مشرانو او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د اعلی پایې یو غونډه شوې وه، نو په هغې کې ولې پوز له حکومت سره دا خبره نه پورته کوله؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په دې موقع په پاکستاني رسنو تور ولګوه او وی ویل چې پاکستاني رسنۍ د غیر جمهوري قوتونو مرسته کوي. ده زیاته کړه چې د دې جمهوریت لپاره کام ډېرې غټې قربانۍ ورکړي، باید چې حکومت د پارلیمان او د جمهوریت په معامله باندې غلی پاتې نشي. غونډې ته د حکومتي ګوند سینیټر نیحال هاشمي خپل بیان کې په دې معامله خبرې وکړې، خو د پوز نوم یې وانغست او وی ویل چې دوی ټولو ادارو ته پیغام لېږلی چې خپلو حدودو کې دننه کار کوي. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر نعمان وزیر په اشاره کې د پوز د بیان تایید وکړو او وی ویل چې حکومت د معاشي پرمختګ او د فاټا په باب لک چې کومې وعدې کړې وي هغې نه دي پوره کړي. د ذکر ده د تیر چهارشنبې په ورځ د پوز د مشر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه شوې وه چې پکې یې حکومت ته ویلي وو د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د نور مؤثره او کامیاب جوړولو لپاره باید چې حکومت سنجیده او کوټلي ګامونه پورته کړي او په فاټا کې اصلاحات وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په رسنیو کې د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ پر یو شمیر چارو د اختلافاتو خبرونه خپریږي. د پاکستان له آئین سره سم پوځ د حکومت تر لاس لاندې اداره ده، خو په عملي ډول پوځ د هیواد د واک یا طاقت تر ټولو لویه سرچینه ګڼل کیږي چې د یو شمیر تګلارو پر جوړولو څرګند اغیز لري. په دې وروستیو کې لیدل شوي چې پوځ ځینې داسې کارونه وکړل چې د کولو قانوني واک یې له منتخب حکومت سره و. احمد شاه اعظمی په پاکستان کې د پوځ او حکومت د اختیاراتو او د دواړو ترمنځ د اړیکو په اړه دا راپور جوړ کړی.
وروسته له هغه چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې په هیواد کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروري ده چې حکومت انتظامی چارې ښی کړي، یو شمیر سیاسي کړیو د نوموړي دا بیان له آئین سره په ټکر کې وباله. د دوی په وینا د حکومت تر لاس لاندې یوه اداره نسي کولی چې پر حکومت نیوکې وکړي او هغه ته د ښې حکومتدارۍ غږ وکړي، بلکې دا د حکومت کار دی چې ادارو ته د ګړندي او مؤثره کار کولو امر وکړي. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پوز د خپل نوم ښه کولو لپاره دا ډول بیانونه ورکوي.
امیج کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ عوام کو یہی لگے کہ
پوز خپل نوم تر حقیقت زیات ښه کولو هڅه کوي چې دا ډول ولسته څرګنده کړي چې پوز تر ټولو زیات اغیزناکه اداره ده. که څه هم په حکومت کې ستونزې شته، خو دا خبره صحیح نه ده چې ټول ښه کارونه د پوز په خپله پله کې واچوي او خراب کارونه د سیاسي ګوندونو په پله کې. دا یوازې د پوز لخوا د خپل سیاسي قد جګولو یوه هڅه ده.
د پاکستان د پوځ پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان بیا وایي چې حکومت په ځینو څانګو کې شکارونه نه دي کړي، خو نوموړی د پاکستاني پوځ او حکومت په اړه وایي چې په عمومي توګه ټولې ادارې د حکومت تر لاس لاندې وي، خو په دې هیواد کې په عملي ډول بل څه کیږي.
اصولي طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له اداره ښیي یا د حکومت چې کوم پالیسۍ دي هغې سره تعلق غونډې کې اختلاف لري. د دې یو پس منظر دی چې پاکستان کې فوج حکومت باندې هم قابض پاتې شوی دی او هغې په وجه باندې لوگوں کې ځان یو داسې طاقت ګڼي چې هغه د پاکستان سیاسي چارو کې آواز لري او مداخلت لري. بل دا چې کوم د سیاسي حکومت دی نو دی کې هغه کپاسیټي نشته، هغه قابلیت پکې نشته دی چې د مسلو یو حل راوباسي.
په پاکستان کې یو شمیر شنونکي پر پوځ هم نیوکه کوي او وایي چې د دوی کارکردګي هم ښه نه ده. ډاکټر عائشه صدیقه وایي په شمالي وزیرستان کې د زربیاز عملیاتو پیلولو اوږده موده وروسته په بډبیره کې برید د دوی پر کارکردګي پوښتنه راپورته کوي.
ابھی تک تو ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا, پتا چل رہا تھا کہ سب کچھ جو کر رہی ہے وہ تو فوج کر رہی ہے.
دراصل خمونگ تا دا ویل کے دل چار سدا پوز لفا پر مخوڑل کی گی. ہر خکار پوز کبھی اور ہر زائے راہیل شریفہ دا منن ٹکی تر سرگو کی گی. نوکو چرے پوز دمرا کنٹرول لری بیا خود تر اگرے پر زد دا قومی ایکشن پلان دا ناکام مسئولیت ہم دا پوز دے. دا لشکر طیبہ پشان یو شمیر داسی غیر قانونی گرزول شوی ڈلشتا چې دا پوز سٹریٹیجیکی ملگری دی او پر اغوی دا لاس پورته کولو اجازه نشتا. نو په داسې حالاتو کې ټول مسئولیت د سیاستدانانو پر اوږو اچول سمه خبره نه ده.
په پاکستان کې یو شمېر شنونکي په دې اند دي چې دا لومړی ځل نه دی چې پوځ په ډاګه پر ولسي حکومت نیوکه کړې او ځان یې تر هغه ښه وړاندې کړی دی, بلکې تر دې وړاندې هم پوځ وخت په وخت په ولس کې ځان د یو خپلواکې ادارې په توګه د ښه معرفي کولو هڅې کړې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو یوې لویې جرګې ویلي چې د هغو سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو په اړه د پریکړې ترټو تړلو دروازو شاته نه کیږي. نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو په اړه تر یوې جرګې وروسته مشال راډیو ته وویل دا یوه د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه دی د هغو سیمو له ولس سره مشوره وکړي. مولانا فضل الرحمن وویل هغه وخت به ومني چې په قبایلي سیمو کې سوله راغلی چې بې کوره کړل شوي خپلو کلیو ته ورستانه کړل شي. غلام غوث معلومات راکوي.
د قبایلي جرګې د دې پریکړې په اړه مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د قبایلو د مستقبل آئینی حیثیت په اړه د قبایلي جرګې وړاندیزونه وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي.
ولې څه خلک راووتل او داسې صورت حال جوړی چې په ډرایم رومونو کې فیصلې کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کیږي, دا رجحان دې جرګې خوښ نه کړ. ما ته دغه وویل چې تاسو لاړ شئ وزیر اعظم سره په دې خبره وکړه چې رول ادا کی صوبے سر اعظم کے مستقل صوبے جوڑ کے زور اسٹیٹس سے برقرار ساتھ جی ہر ایک اصلاحات کے سیاسی ٹول تجاویز تھی. وزیر اعظم سے تفخر نگرانے کے لیے اتفاق رہے کوشش ہوگا جو پارلیمنٹ کے یہ متفقہ سے رہے اور یہ قوم سرا چھا جو پاکستان کے پارے قربانیاں دی افغانستان سرا وابستہ علاقہ اور اگر باوجود بھی پاکستان سرا وفاداریاں نے دنیا تسلیم کری دی تحریک ہندی ساتھ پکا رانا کے فیصلے پکار دی.
مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې دا هم وویل چې قبایل به هله د امن راوستلو داوی رښتینی وګڼي چې ټول بې کوره شوي قبایل خپل سیمو ته واپس شي.
دا جرګه چې 2012 نه کار کوي او په دې کې تمام قبایل شریک دي, قومي جماعتونو, مذهبي جماعتونو, قوم پرستانو, لیفٹسٹ, رائٹسٹ, سنٹرسٹ, تمام دا ضرور غواړي چې په قبایلو کې امن راوځي. امن دانه چې تو وایي چې علاقې کلیئر شي نه, امن به الوي چې خلک هم خپلو کورونو ته لاړ شي او کورونو کې پځای شي.
د حکومتدارۍ د ښه کولو په لړ کې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي ادارې ISPR د بیان وروستو په پاکستان کې د راپارېدلې تودو بحثونو په لړ کې مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وایي
فوج ته یو ٹاسک حوالہ شوہ دا یو ذمہواری سپارل شوہ دا چھ ساتھ با امن باوتا دہشت گردی بہ ختم ہو. لہٰذا کچھ دے ہوئی پہ ذہن کے دا خبر راز چھ دا کمزور ہے دا قیام امن پر لارے کی رکاوٹ تھی, یہ آپریشن پر لارے کی رکاوٹ تھی, دہشت گردی نے پیدا کولو سبب گرزی اور حقیقی نشاندہی کڑے دا حکومت پہ آگے خبر کڑا ہے. نہ داخو حکومت کے ہمیشہ سے بعد مشاورت نظام روان نہ داخو نہ تھا کہ صرف پریس کے دا خبر کڑے دا ماں خبر چاہیے میٹنگ وہ سر کڑے دا سر دا خود خبر ہے پر مشاورت سے راوس کی دا خبر ہے. خبر ہے کہ مونگ وایو چھ آدھی اداروں تر من مشاورت نہ کرے تعبیر کی مونگ ہا ولے سادم یا فدغرا مانی پیش ہو.
دا مولانا فضل الرحمن پ مشرئی دا قبائلی مشرانو دا جرگہ پدا سی حال کی ترسر شوا چھ دا قبائلی سیمو دا مستقبل دا آئینی حیثیت پاڑا مرکزی حکومت یو کمیٹی ہم جوڑا کڑی دا. غلام غوث مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
بلوچ بلتون پال سیاستوال برحمد اغ بوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له هیچا سره خبرو اترو ته تیار نه دی. برحمد اغ بوکټی له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره یې لیدلی خو ورسره هیڅ رسمي خبرې نه دي کړي. پر دې موضوع تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
پنځه دیرش کلن برامداغ بوکټی د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د وژل سوي یو بلوڅ مشر نواب اکبر خان بوکټی لمسی دی او دا وخت په سویټزرلینډ کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. نوموړی د بلوچستان ریپبلیکن ګوند مشر دی او ویل کېږي چې له پاکستاني فوج سره په جګړه کې ښکېلې وسلوالې ډلې بلوچستان ریپبلیکن آرمی هم چلوي. خو له مشالې ډلو سره په ځانګړې مرکه کې برامداغ بوکټی دا وکړه چې د ده له یادې ډلې سره هیڅ تعلق نشته. په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت د پردې شاته له وسلوالو ډلو او نورو بېلتونکو غوښتونکو مشرانو سره خبرې اترې شروع کړې، برامداغ بوکټی وایي بې له فوجه له هیچ چا سره مذاکراتو ته تیار نه دی.
زما ستونزه دا وخت له پاکستاني پوځ او اسټابلیشمنټ سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي. تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره نوی سلا شوي چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته.
تېره ورځ د بلوچستان واکمن ګوند نېشنل پارټۍ یو مشر د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته ویلو چې برامداغ بوکټی د پردې شاته خبرو کې د آزاد بلوچستان له غوښتنې پر شا سوی دی. خو نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د لا تر اوسه له چا سره هیڅ رسمي مذاکرات نه دي کړي او که چېرته خبرې اترې کېږي په هغه کې به د آزاد بلوچستان ایجنډا شامل وي.
زموږ چې پخوا کومه ایجنډا وه هغه نن هم ده او هغه د بلوچستان مکمله آزادي ده. او یو وخت خو موږ دا غوښتنه هم کړې وه چې ټول پښتنه یا ریفرنډم دې وشي چې خلک ووایي دوی له پاکستان سره اوسېدل غواړي یا غواړي چې ورڅخه بیل شي.
د مرکې پر مهال برامداغ بوکټی په لومړي ځل په ډاګه کړه چې شاوخوا شپږ کاله مخکې د پاکستاني فوج پخوانی مشر جنرال کیانی ورور دته د مذاکراتو وړاندیز کړی و.
د جنرال کیانی صاحب د ورور پیغام راغلی و چې ویل یې که تاسو غواړئ نو موږ به یو رول ولوبوو او دا مسأله به حل کړو. نو دوی پیغام دا و چې تاسو هر څه غواړئ موږ یې منلو ته تیار یو، خو بغیر د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې. ما هغه وخت هم ورته وویل چې تاسو راشئ کینئ، خو موږ له هیچا سره پټ په پټه نه کینو او نه هم خبرې کوو. خبرې به په ډاګه کوو، خو بیا له هغه وروسته د هغوی پیغام رانغی.
په بلوچستان کې د نواب اکبر خان بوکټی تر وژنې وروسته ځینو بلوچ ملتپالو له پاکستان څخه د بېلېدو وسواله مبارزه پیل کړې وه او له هغه راوروسته په دې صوبه کې امنیتي وضع زیاته خرابه سوې ده. اسلام آباد تور لګوي چې د دې شاته د هند او افغانستان لاس دی، خو دواړه هیوادونه دا تور ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان سلګونو اوسیدونکو له خپلو کلیو تر ټانک لاریون کړی او د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته یې مظاهره کړې ده. خلکو تېره ورځ مشال راډیو ته ویل چې ورسره حکومت وعده کړې وه چې په عملیاتو کې د دوی د مرګ ژوبلو او کورونو ړنګېدو تاوان به ورکوي، خو په بیا بیا دا عمل ځنډوي. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د شپږم په ورځ د سلی وزیرستان تحصیل سره روغه د مختلفو سیمو نه په سلګونو مسعود قبایلیانو د ټانک په لوري لاریون او د پولیټیکل ایجنټ کمپاؤنډ په مخامخ احتجاجي مظاهره وکړله. دغو قبایلیانو غوښتنه کوله چې د طالبانو په خلاف د رای نجات پوځي عملیاتو په دوران کښې د ړنګو کورونو د موضع سره دوی ته د ورژلیو پر ورژلیو قبایلیانو پور زرکی ورکړلی شي. پداغامو کې موجود ملک امیرزه کې بدخیل مشال ریډیو تا پدارنګ و ژغده.
میر په دې مشکلات باندې راغلی چې د میش درې ورا سروې وشوه د میلې د ډنګاولې، خو د ویسا پیرې میشته د اس ریزټ پاته نه لایږي چې وزاره دای روکاوي نه روکاوي. ویس میر د مجبورۍ د وجې نه دوه درې سوه خلک راغلي دا پولیټیکل ته راونی چې د میش غږ ووروي او دای د میش سره امداد وکړو روی هشي طریقه کار یو کو چې نه وي
پر میلاو نہ دوستر نظر میلاو شی بس میش پاپشی بھی لڑی کا دا ریپے میلاو شی بو میش پاپشی راون شی اور جمع راون راون دی دے میسرا ہی اسباب نشتا. او بلا خبر یور وزیرستان میش پ جنگ بندے پریش دور دور دے دکندرون کرزا دور بندے کڑے ٹھارنم جنہ کڑی دی یہ کرزا وڑ ینے دور پریش دی میجو وہ بل وطن تا اجرا جنہ کاوی
دس پن کیرا جی گانے کلی سارا تعلق لارون کی یو بل کا بیلی زمان شنگی زیاد تکڑا
احتجاج کاوی احتجاج پتور بندر غلی چھ میر خبر ا ویسا پر چوک ور وینا دے ویسا پر دے میر دے یو مڑی دے باچی دے کام دے ستر دے شد دے نر دے زخمی اس قسم ماودان دو ملاو سوی لہذا امیر دا اپیل کا وی کنا چھ امیر کیم حقوق دا حکومت پاکستان سرا دی کنا آدمی ستا ملاو شی ہمیشہ دے پورا مشال ریڈیو بار بار دے میر چھ کیم الفاظ دی کنا دنیا تر سوال دی میڈیا دا ڈیرا شکریہ ادا کی
دے قبالیانو دے دگی احتجاج غشتن نو میں چھ دے فاٹا سیکرٹریٹ دے آر آر یو سانگے ایجنسی رابطہ کار افسار فیصل بر کی خبر کا غوی و ویل
دا ہاؤسنگ سروے چھ کڑی وا میرا انڈر سپرویژن شبی وا نو پدا شدا غ دو چھ دا غ خال کی چھ میں پیسے دی دا غ رغلی دی او خال کی تو انشاءاللہ ملاوی جی خاما خا اچھا کم پیرا کور تبا دا اخت او 4 لاکھ روپے ملاوی جی چھ کم پارشلی دا اخت او خپل 1 لاکھ اسی ملاوی جی او دا خلق دا غ تسلی او کچھ پیسے رغلی دی او چھ میرا دا خپل دا ڈاکومنٹس وکس چھ دا کاغذ صحیح دا کی شوی دی او کنا پیور دا پروسس پیرا شی انشاءاللہ پیسے او بیا ضرورت ملاوی جی
دا غو کا بالانو دا غرا ہم وقت لا چکا دو دو غشتنا نورا وزن دا دوی با بیا خپل احتجاج تا مقصد دوام ورکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس پر فیس بک او ٹویٹر ہم ملگری جوڑا ولی شئی
دا فیس بک پتا دا وی او اے ڈیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واوریدل دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږی اس موږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري لدی سره سره که تاسو خبرونه شننې تبصرې او لدی سره سره ویډیوګانې کتل غواړئ نو له ویب سایټ سره تاسو د فیسبوک پاڼې ته چې ورشي ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ډی آی او ولیکئ زوک پاڼه خوښه کړئ نو هر څه ترلاسه کولی شئ عملته ورسره تاسو دا هم کولی شئ چې په ټویټر باندې موږ تعقیب کړئ یا فالو مو کړئ نو تازه خبرونه ترلاسه کولی شئ د قبایلي سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي د سرکاري سکولونو هغه استادان یې له دندو ګوښه کړي دي چې له میاشتو میاشتو په ښوونځیو ته نه تلل دوی وایي ځینې داسې استادان هم ول چې مړه شوي ول خو کورنیو به یې تنخوا اخیسته فرهاد شینوار معلومات راکوي
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی د جنسی په سرکاري سکولونو کې اصلاحات پیل کړي دي او د تیرې اوږدې مودې راهیسې غیر حاضر استادان یې د خپلو نوکریو نه لرې کړي دي په دې هکله د خیبر جنسی ایجوکیشن آفیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي
36 کسان مونږ په یو یو آرډر کې سنگل آرډر کې ټرمینیټ کړي دي کنه په دې کې مونږ چې کوم ابراڈ خلق بار ملکونو کې ناستو تنخواګانې بدل تاخیستی هغه د قوانینو د لاندې راوسته چې کوم مړو کسانو به تنخواګانې اخیستی وونه په هغه تنخواګانې مو بند کړي او قانوني کاروایانه شروع کړي او استادان ماجر ک نو ما په باندې چې کوم تادیبي کاروایانې دي د 2011 چې کوم افیشینسي اند ډیسپلین رول دی لغې د لاندې کوم یو سړی وو ورځ سکول ته لاړ نشي کوم استاد نو دا خلاف ته کاروای کولای شي نو د دې د لاندې موږ
دوی وقت پا وقت دا بیلا بیلو سرکاری سکولونو معاینه کوي او دې اصلاحاتو سره به په خیبر جنسی کې د تعلیم شرح لوړ شي او سکولونه به یو ځل بیا په سمه توګه فعال شي خو بیا د خیبر جنسی د جمرو د اوسیدونکي ظاهر شاه پردی وایي چې باید د جنسی لرې پرتو سکولونو حال هم واخیست
لکه سفر بکر آباد دیکھی بالکل یو ٹٹونا مکمل نشتا بل استاذان بھی نشتا دے وجہ نہ اسٹوڈنٹان مونگ تو ہوئی مونگ تو مکمل کورس نہ پڑھاوے گی نہ سکھ دورہ کئی نہ ایجوکیشن مالا جی نہ پکار داری چی غٹ افسران چکم دے دوی دا ایجوکیشن افسران دی دا راشی اور دوی لکوی دوری ہوں کہ دوی دا کم استونزی دی پا یو سکول کی نہ لٹری نشتا نہ سکول صفا ابشتا گندا ابس کی پزم کا یخنی نس بھی پکار دا چی ذمہ وار خلق دوی لکوی دوری ہوں کی
اور دا باڑے سلیم الرحمن پر دی په دې حق له وویل
خبره دا چې کپ میدانی علاقو کې ایجوکیشن ډپارټمنټ دورې کوي نو دا داسې خلک رسېدی شي. مونږ دوی نه دا غوښتنه ده چې کوم غریزو علاقو کې کوم سکولونه دي د هغوی حالت انتهایي خراب دی، هغوی سره استادانو ډیوټیان هم نه کوي، بل د هغوی چې کوم فرنیچر دی هغو سهولتونه هم نشته، بازار زخه خیل ده، کم شلمان ده، لوی شلمان ده، دوی داسې لکې دي چې د ښاریانه ډېرې په سایډ پرتې دي غریزو علاقو کې. مونږ دوی نه دا غوښتنه هم ده چې دوی په کار ده چې کوم په غریزو علاقو کې کوم سکولونه دي د هغوی دورې وکړي.
د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی به په دې سیمه کې د تعلیمي اصلاحاتو سره سره ټول وران شوي سکولونه هم بیا جوړوي او موجوده سکولونو ته به یو شمېر اسانتیاوې ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. په پېښور کې 12:30 او په کابل کې 12:00 شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي د ګواښونو په صورت کې به د منتخب جمهوري حکومت ملاتړ کوي. تیر مازدیګر د سینټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز حسن وویل د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دی خو اپوزیشن ورسره ولاړ دی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو په اړه د تړلو دروازو شاته پریکړې نه کیږي بلکې له ولسه د پوښتنه وشي ځکه چې همدا د خلکو خوښه ده. نوموړي دا خبره تېره ورځ تر یوې جرګې وروسته له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وکړه. بلوڅ بلتونپال سیاستوال براحمداغ بوکټی وایي له پاکستاني پوځ پرته بل له هیچا سره خبرو اترو ته تیار نه دی. د خبره نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام وایي د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکوونکي یې د تختونکو خلاص کړي دي چې تیر سهار ټانک ته رسیدلي دي. دغې کسانو د تختونې ذمهواري چا نه و منلې. د قبایلي سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې د هغو سلګونو استادانو پر ضد اقدامات کړي دي چې خپل کار به یې سم نه کاوه. د تعلیم ادارې افسر محمد عتیق تېره ورځ مشال راډیو ته وویل تر اوسه یې د سرکاري سکولونو 6 استادان له دندو ګوښه کړي دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR تیر ورځ وویل روان کال تر اوسه 45,000 رجسټر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو نړیوالې ټولنې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او مرستو غوښتنه کړې ده. د لبنان د پلازمینې په بیروت په جنوب کې په 2 ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 100 زیات ژوبل دي. د دغې برید پړه اسلامی دولت وسلوال ډلې منل ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویګا ویل واشنگټن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامی ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د چهارشنبې په ماښام د وفاقي حکومت ترجمان له اړخه جاري کړی شوی بیان نه ظاهریږي چې دا د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR له اړخه جاري کړی شوی بیان په جواب کې ورکړی شوی دی. ادارې وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ریاست ټولې آئینی ادارې د یو نظام برخه ده او د دې د دایرې کار په آئین کې وضاحت شوی دی. د ادارې په وینا فوج د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خپل ښه کردار ادا کړی دی خو دا خبره هم د نظر نه ده ویستل پکار چې موجوده حکومت دې لپاره سیاسي اتفاقي رایه پیدا کړه او د صوبایي حکومتونو کومک یې هم حاصل کړی دی. ادارې مخکلي کې دا خبره واضحه ده چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې کمې کامیابیانې چې تر اوسه پورې ترلاسه شوې دي نو د هغې د حصول لپاره په لویه پیمانه هماهنګي ضروري وه. اوس دا کامیابیانې مستحکم جوړولو مرحله ده نو په دې برخه کې هم ښه کار کول پکار دي. ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې آئینی ادارو معاملات که د آئین دننه وي نو دا نظام به روان وي او کارکردګي به هم ښه وي خو چې کله په ادارو کې د اختلافاتو تاثر مخې ته راځي نو ملک دشمنه طاقتونه د داسې موقعو نه فایده اوچتوي. ادارې اخیره کلي کې خبره پوره یقین سره ویل کېدی شي چې زموږ ادارو کې به هغه غلط فهمي نه پیدا کیږي د څه امکان چې ځینې حلقې ظاهروي. وادت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف خصوصي مرستیال طارق فاطمی ویلي دي چې افغانستان کې امن د ټولې سیمې د ثبات لپاره مهم دی او پاکستان افغانستان سره تعمیري او د خپلمنځي باور په اساس د اړیکو خواهش لري. ادارې مخکې لیکي پاکستاني چارواکو څو ځله ویلي دي چې هغوی به افغانستان کې امن او ثبات لپاره خپله مرسته جاري ساتي ځکه چې افغانستان کې امن په خپله د پاکستان د امن او سلامت سلامتی لپاره ضروری دی. ادارې زیاتوي چې افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو عمل ځنډیدونه پس هم پاکستانی چارواکو د خبرو اترو عمل د بیا پیل کولو غږ کړی دی، خو تر دې مهال د پاکستان وړاندیز ته سم جواب نه دی ویلی شوی. ادارې په وینا افغانستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ د وضعیت بد اغېز نیخ په نیغه په پاکستان کېږي. افغانستان حکومت ته پکار دی چې خپل رویه کې مثبت بدلون راولي، او که چېرې افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره که ممکنه مرستې کولی شي، نو باید د دې ډاډګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان ولس محفوظ جوړولو لپاره د خبرو اترو د لارې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې توندې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال بانک په خپل رپورټ کې د پاکستان اقتصادي حالات په کتنه کړې او وایي هغه هیواد د اقتصادي ودې لوري ته روان دی. بلخوا فارن پالیسي مجلې د افغانستان انتخاباتي کمیشن هغه وړاندیزونه څېړلي چې د انتخاباتي عمل په اړه یې کړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي.
د نړیوال بانک رپورټ وایي چې په پاکستان کې روان مالی کال د مجموعي ملکی پیداوار سره به 4.5% ته اوخیږي، او په راتلونکي مالی کال یعنی 2018-2019 کې به دغه شرح 4.8% وي. رپورٹ په پاکستان کې د خدماتو یا سروسز شعبه کې د قوي ودې او په صنعت کې د لږ خوالي خبره کوي. په پاکستان کې د ادارې مشر وایي د پاکستان په مجموعي معاشي حالاتو کې بهتري راغلې ده. دی وایي تر ډېر حده په ملک کې د اقتصادي استحکام د بحالېدلو پس اوس پاکستان په ترقیاتي منصوبه او د هغې په نتیجو توجه ورکولی شي. د هغه په خبره له نورو هیوادونو سره په یوه کچه د سیالي کولو لپاره دا ډېره ضروري ده چې د اصلاحاتو بل پړاو عملي کړل شي. د دې تر څنګ نوموړې په ولسي او شخصي کچه سرمایه کاری هم ډېره ضروري بولي. په رپورټ کې هغه وجه بیان شوي دي چې ولې په پاکستان کې سرمایه کاری کمه ده. اداره وایي په مالی چارو کې د ځینو محدودیتونو له امله حکومت نشي کولی چې په ولسي کچه ضروري سرمایه کاری وکړي. بلخوا د سرمایه کاری کمزور فضا په شخصي سرمایه کاری منفي اثر پرې باسي. ورلډ بانک په ملک کې د کمې سرمایه کاری یوه بله وجه کم کورنۍ بچت ښایي چې د مجموعي پیداوار 10% نه کم جوړیږي. په جنوبي ایشیا کې د دې اوس درجه 25 ده. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي د روان کال د اګست په 1 نیټه د افغانستان د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن د ډېرې مودې تر څنډ وروسته افغان حکومت ته په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو دوه وړاندیزونه ورکړل. په دغو کې یو وړاندیز هغو دوو غړو ورکړ چې وروسته یې د مایوسۍ له امله له کمیشنه بایکاټ کړ. بل تجویز بیا د کمیشن نورو پاتې غړو ورکړ. مجله لیکي که څه هم مخې ته ایښودل شوي ټول 11 تجویزونه د غور وړ دي، خو په دې کې دوو ته باید خاصه توجه ورکړل شي چې یوه غوښتنه پکې د واحد ووټ ورکوونکو ضلع ټاکل دي. په دې کې بله د مخلوط متناسب نمایندګۍ نظام غوښتنه ده چې د پارلمان د 250 چوکو په دریو کې یوه حصه سیاسي ګوندونو ته ورکوي او باقي پاتې په دریو کې دوه برخې د اقلیتونو په ګډون آزادو امیدوارانو ته ورکوي. په دې کې د کوچیانو لپاره د 10 سیټونو، د ښځو لپاره 8 او هندوانو ته د یوې چوکۍ د ورکولو خبره شوې ده. اژانس لیکي د وړاندیز سره سم د سیاسي ګوندونو د چوکو لپاره به ټول هیواد په لویه پیمانه یوه واحده حل کوي. ټول افغان وګړي به د 250 چوکو لپاره رای ورکوي. د پاتې سیټونو په دریو کې دوه برخې لپاره بهر افغان وګړي کولی شي چې په خپله متعلقه ضلع کې امیدوارانو ته یو ووټ ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ترکیه کې د افغانستان سفیر وایي د هغو 22 افغانانو موندلو هڅه کوي چې په هغه هیواد کې ورک شوي دي. امان الله جهون وایي دا افغانان له قانوني عمره واړه دي او په یو کیمپ کې میشت ول چې څه موده مخکې تښتېدلي دي. د په وینا دا کډوال له 12 تر 18 کلونو پورې عمرونه لري. تفصیل عصمت ساروان راکوي.
د سش کال په اپریل میاشت کې د ازمیر ښار په کوڅو کې 22 کم عمر افغانان وموندل شول چې په ترکیه کې د هستوګنې قانوني استادی نه درلودل. دوی د ترکیې له قانون سره سم چې تر قانوني عمر کشان جلا کم تلی شي د شیګلر په نوم کم ته واستول شول. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې دوی د جولای په 23 د یو لنډ سفر لپاره له کمپ د وتلو اجازه وغوښته، خو بیرته کمپ ته ونه ګرځېدل. په انقره کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون تاییدوي چې 22 افغان زلمکي له کمپ تښتېدلي او د هغو د موندلو لپاره هڅې روانې دي.
سیکتر از اطفال افغانستان که گفته شده زیر سن هستند.
در افغانستان یویشتنه ماشومان چی ویل کیشی تر قانونی عمر کشراندی در جون و جولای پمیشتو که لیوکم بیا لاغر سخه تختیدلی او یاورک شویدی. کل چی دوی لاغر او تختیدل مانای داده چی بل زیتلیلی. دوی غواری اروپا و نور و مهاجر منون که هیوادونو تلارشی. دا خبر روان اونه دا ترکیه پا رسانوی که خبور شو او پا تیرو دو روزو که لا دیر منعکس شو چه دا ترکیه سارانوالی بوویل دا یوشت افغان زلمکیو دا مندلو لپار حسی پراخی شوی او غواری چه لدوغو ماشومانو سخه دا هر دول ناور استفاده مخوونی سی. دا ترکیه خبر ترک و رسپانی ویلی چه زینی فعالان انتقاد کوی چه حسین داعش دا ماشومان خپلی جگری تا جذب کریوی او یاد انسان دا بدن دا غری و قاچاق برانو تا پلاس و رغلی وی. په ترکیه کې د افغانستان سفیر هم ورته اندیښنه لري وای
ای تشویشا وجود داره ما تقریبا چندین
دا تشویشونه شته. څو میاشتې پخوا یوه کورنۍ و چې د انسان د بدن قاچاق برو د بلغاریا او ترکیه ترمنځ یوه ځنګله ته وړې وه. هغوی یې ووژل او د بدن غړي یې ترې یوړل. اکثر افغانان اروپا ته د تک لپاره ترکیې ته ځانونه رسوي. هغوی وروسته نه پوهېږي چې قاچاقبر ورسره څه کوي. په سلګونو اوبو وړي او یو شمېر هم د انساني غړیو د قاچاقبرو په لومو کې ایسار شوي دي.
د عصمت ساروان رپورټ مورد افغانستان په زابل ولایت کې د اوو کسانو تر وژنې وروسته په کابل کې لویې مظاهرې وشوې چې پکې زیاتره ګډونوال هزارګان ول. په پاکستان کې هم چې پر هزارګانو یا اهل تشیع بریدونه شوي دي نو هغوی لویې مظاهرې کړي دي. دا ډول مظاهرې او احتجاجونه د څه ښکارندویي کوي او څه ګټه لري؟ همدارز د لسیزو پر نامنیو سربیره په افغانستان او پاکستان کې د ولسونو په سطحه لوی غورځنګونه یا تحریکونه ولې نه لیدل کیږي؟ د دې پوښتنو ځواب په دې رپورټ کې. په زابل ولایت کې چې وسلوالو اوه کسان ووژل نو د چهارشنبې یا شورو پر ورځ په کابل کې زرګونه کسانو چې اکثریت یې هزارګان ول مظاهرې وکړې او د ولسمشر تر دفتره یې لاروین وکړ. په تېرو وختونو کې چې په کوټه کې هم پر هزارګانو حملې شوي دي نو دوی له مظاهرو سره سره اوږدې احتجاجي ناستې هم کړي دي. پوښتنه دا ده چې په کابل کې د هزارګانو او نورو افغانانو وروستۍ لاریون او مظاهره د څه ښکارندویي کوي؟ د کابل پوهنتون سیاسیاتو او حقوقو څانګې استاد نصرالله ستانکزی وایي دا مظاهره د تېرو دوو لسیزو وژنو زد یو خبرګون دی.
اول دا ده چې د هغه اوړو اقداماتو چې په تیرو درویشتو کلو کې په افغانستان کې مختلفو نومونو افغانان وژل شوي د هغه په وړاندې د لویو پرګنو د یو حساسیت نه استازیتوب کوي. بله هغه نارضایتي او خفګان چې دغه خلک یې د دولت په اقداماتو نه لري دا یې بله مسله. درېیم هغه جدي غبرګون چې د داعش او نورو اکستریمیستو او افراطي ډلو په وړاندې د
په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي مظاهرې د محکومو او ځپل شویو خلکو د زړونو آواز وي.
احتجاج یا مظاهره خو د یو سوي زړه آواز وي. انسان مجبور شي چې سړکونو ته راوځي مظاهره وکړي. هغه ملکونه چې په کم کې بنیادي انساني حقوق کې پاتې خو دا 100% نتیجه ورکوي. زموږ په شان بدبخته علاقه کې خو دغه انمونه نتیجه نه ورکوي ځکه چې زموږ د بره حکمرانان د لاندې غریب او مظلوم محکوم ولس فریادونو ته غوږ نه ږدي. البته خو د دې دا فایده یي چې یو خو د هغه انسان چې کوم مظاهره کوي د یو ظلم خلاف د هغه د زړه اور یخ شي. دویم دغه چې هغه محکومو خلکو ته مظلومو طبقو ته جرت ورکړي یووالی ورکړي.
ډاکټر مسعود زیاتوي د مظاهرو یوه بله ګټه دا ده چې د دې له لارې ځپل شوي خلک نړۍ ته هم خپل آواز رسوي او د خپلې سیمې یا هیواد حال ورښيي. که د پوهان نصرالله ستانکزي او ډاکټر سید عالم مسعود دلیلونو په رڼا کې د افغانستان او پاکستان پښتون میشته سیمو حالاتو ته ولیدل شي نو هلته له لسیزو راهیسې ناامني ده او وژنې روانې دي. یوې خوا ته که د کوټې او کابل یا غزنی هزارګان د پېښور عیسویان او د جلال آباد سیکان د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کوي او د وژنو درونو غوښتنې کوي نو بلې خوا ته په ټولیز ډول د دواړو سیمو پښتنو یا د افغانانو پر سطحې لویې مظاهرې ولې نه کیږي؟ په ځواب کې پوهان نصرالله ستانکزی وایي یو لامل یې دا دی چې په هیوادونو کې اکثریتونه سم همغږي نه وي.
طبیعي ډول په هره ټولنه کې اکثریتونه منسجم او کوارډینیشن نه لري. یوه لویه ستونزه د اکثریتو دغه د پښتانه اکثریتونه دي. یو بله مسله دا ده چې کله کله دغه خپله پښتنو سیمو کې دغه خپله همدا پښتنه دي چې یو بل سره وژني. درېمه خبر دا ده چې متاسفانه پښتنو سیمو کې هغه ګروپونه چې له یو خوا ترور او وحشت خپروي دوی په اکثریت کې دي. څلورم متاسفانه چې موږ دغسې منظم سازماندهیګانې، منظم ټولنې، منظم غونډې او منظم رهبرۍ نه لرو. د خلکو خبره هر پښتون خپله یو چارک.
خو د پېښور پوهنتون د سیاسي علومو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف خان وایي پښتانه په تاریخي توګه د واک خاوندان پاتې شوي دي، نو ځکه هم د وژنو او ناامنیو ضد هسې غبرګون نه ښیي لکه له واکه بې برخې طبقې.
پښتانه اختیارمند پاتې شوي دي په تاریخ کې، او د هغې په وجه باندې کومو قومونو سره چې کله اختیار وي، پاور وي، نو هغې ته چې داسې قسمې پېښې راشي نو هغې هغه شانتې ردعمل نه کوي لکه څنګه چې د پاور واړه سنټر ردعمل کوي. هزاره ردعمل په کابل کې او په کوټه کې کړی دی، نو هغه هم د دغه حقایقو نتیجه ده. پښتانه چونکې په تاریخ کې هم داسې پاتې شوي دي او اوس هم هغې خپل ځان داسې نه ګڼي لکه څنګه.
پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف خان د پاکستان په تناظر کې دا منی چې پښتانه په دوو صوبو او د هیواد په نورو برخو کې ویشل شوي دي، خو د یوه قام په صفت دوی دا احساس نه لري چې ګواکې د پاکستان د واک یا طاقت له مرکزونو بهر دي. دا زیاتوي که کله هم پاکستان میشتي پښتانه دا احساس وکړي چې د هیواد په چارو کې شامل نه دي، نو دا امکان شته چې د خپلو حقونو لپاره راپاڅي.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو سم ملاتړ دی وکړي چې امنیتي وضع ښه کړل شي. تېره ورځ د افغان ځواکونو ملاتړ یوې غونډې پر مهال دوی وویل نړیوال ټولنه د افغان پوځ او پولیسو ته وسلې او نوې ټکنالوژي ورکړي او د افغانستان هوایي ځواک دې پیاوړی کړي. دوی پر ولس هم غږ وکړ چې د خپلو ځواکونو ملاتړ او مرسته دې وکړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د خوست لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د افغانستان له دوستو هیوادونو او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه په خړول اکمال او تجهیز کړي ترڅو دوی وکولی شي د خپل هیواد ځمکني بشپړتیا وساتي او د خلکو امنیت خوندي کړي. دوی چې د پنج شنبه په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په یوه غونډه کې راټول شوي ول یادونه وکړه چې د پیاوړو ځواکونو پرته د افغانستان د خلکو سر او مال نشي خوندي کېدی. دینی عالم مولوي اظهار الدین له هغو هیوادونو چې افغانستان سره په ملکي او پوځي برخه کې د مرستو ژمنې کړې وغوښتل چې په درنو وسلو او پوځي الوتکو افغان ځواکونه سمبال کړي.
زموږ د علماي کرامو غوښتنه ده چې زموږ ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت ځواکونه په درنو وسلو باندې سمبال شي، دوی ته هوایی قوتونه ورکړی شي.
د خوست علماء او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی ویل چې پوځي ځواکونه د یو کور د چاردیوالۍ په شان دي.
دا امنیتي ځواکونه موږ داسې مثال لري لکه کور چار طرفه دیوال، د کور چې دیوال وي دښمن نشي کولی چې کور ته پاتونه یې داخل شي.
د خوست مجاهدینو شورا رئیس مولوی سردار زدران هم په خپلو خبرو کې نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه تجهیز او اکمال کړي. د پر ولس هم غږ وکړ چې خپلو امنیتي ځواکونو سره همکار واوسي.
بلنی ټولنه باندې موږ غږ کوو چې زموږ امنیتي ځواکونه تجهیز کی، هوایی ځواکونه هم تجهیز کی، زمینی ځواکونه هم تجهیز کی، خپل ملت باندې هم غږ کوو چې خپل نظام تر شا ودرېږي او د نظام د تقویت لپاره لاسونه یو بل ته ورکړي.
یو بل تن دینی عالم مولوی محمد عارف د امنیتي ځواکونه او نظام د ګټو په اړه وویل
څو ورځې نظام په کندوز کې ګډوډ شول، د خلکو مالونه، کورونه، جایدادونه، بانکونه چور او چپول، زورونې، قد خصلې، بدبختۍ سره د افغان مظلوم مزلونه مخامخ شول. نو چې چیرته یو درون نظام نه وي، د ملي اردو یا د نورو ځواکونو یو هلته شتون نه وي، نو کو ژوند په خطر کې وي.
قومي مشر ګلاب منګلوي کچيري ولسونه د امنیتي ارګانونو سره رښتینی همکاري ونی کی نو د دې هوا ټول اجتماعي او لاس تراوړنې به لګو اکثر مخامخ شي.
تر څو چې موږ ملي پولیس، ملي امنیت قوي نشي، موږ ملاتړ ونه کو، زموږ به هر څه د لاس اور کړی وي. بیا هم زه په ډار سره وایم چې موږ د دې سره همکار یو.
د پوځي چارو کارپوهان په دې نظر دي کچيري افغان ځواکونه په معاصره پوځي ټکنالوژي او درنو وسلو سمبال شي او د اړتیا وړ هوایي ځواک ولري، نو لوی خو به د جګړې په ډګر کې د او مالی زیانونو کچه کمه شي او بلوری تبه وستوال و نتوانیگی چه په حکمتی زواکونو او خارونو دلعیز بریتونه تر سرکی.
نجیب الله لوخیل رپورت مورد د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وای شاوخوا یو میاشت مخکې د سړک جوړونې 22 تختول شوی کارکونکي له تختونکو خلاص کړی دی. پولیټیکل لیجنډ ظفر الاسلام تیر ورځ مشال راډیو ته ویل تختول شوی کارکونکي تیر سهار ټانک ته ورسیدل. دا البته دا ونه ویل چې دا کسان یې له کوم ځای خلاص کړی او چا تختولی ول. د دوی د تختونې ذمواري هم چا نه ومنلې. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سولي وزیرستان ګومل نیلي کچ په سیمه کښې د یو ځایي ټیکیدار سره د سړک په کار لګیا دوه ویشت مزدیرون د مسعود قبایلیانو مشرانو او د پولیټیکل انتظامیه چارواکو په هلو ځلو راخوشي کړي او د شپږم په ورځ ټانګ ته رارسېدلي میشته بغیر د څه شرطه لوزه روغ رموټه والے کڑی شوی دی پولیٹیکل ایجنٹ دا و نشول چدامز دیرون چا تشتولی چرتا ی بیولی او د کوم سیمه کوم زاینا را خوشی کڑی شوی دی یاد دی وی چ دغه مز دیرون د تیر میاشتې په دوا وشته مې نه ټه په وسلا ترنګلیو زن نصرګندا وسلا والو تشتولی او د نصرګندا سیمه په لوري ی بیولی و چ تشتون کې یې لا تر اوسه پر هانزی مواری کا بولا کڑے نه دا سیلاب ماسود مشال ریډیو ټانک
د پیښور په پوهنتون کې د شمالي وزیرستان زده کوونکي وایي پر اعلانونو سربیره اوس د یونیورسټۍ انتظامیه له دوی فیسونه غواړي. دې زده کوونکو تېره ورځ مشال راډیو ته ویل په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیل وروسته د پاکستان لوړو زده کړو کمیسیون د پوهنتونونو په هر پوهنځي یا څانګه کې د وزیرستان بې کوره کړل شوي او محصلینو ته د وړیا تعلیم ورکولو اعلان کړی و، خو اوس له دوی فیسونه غوښتل کېږي چې دوی یې نشي ورکولی. تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
د شمالي وزیرستان میرلي څخه بې کوره شوی رحیم داول چې د پېښور پوهنتون زده کوونکي او د وزیرستان د زده کوونکو د تنظیم صدر دی وایي چې د ضرب عضب د پیل کېدو وروسته پوهنتونونو او هایر ایجوکیشن کمیشن یا د لوړو زده کړو کمیسون د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي زده کوونکو لپاره د پوهنتون په هره څانګه کې په یو سیټ باندې د سکالرشپ اعلان کړی و، خو اوس ترې د پېښور پوهنتون انتظامیه د فیسونو غوښتنه کوي.
نو دلته مونږ پېښور یونیورسټۍ ته تقریبا 37 کسان راغلو د بی ایس ماسټر او انفیل لپاره، هر کس لپاره 5000 سکالرشپ مو ایډمیشن یې هم فری و، او دلته کې چې کوم هاسټل و هغه هم فری و کنه. نو مونږ ته سکالرشپ بیخي میلاو نه شو، اوس د هاسټل او د ایډمیشن پیسې هم مونږ نه غواړي. نو دا پرون هم پولیس ورسره راغلی و، وارډن سره، که دا پیسې مې جمع نه کړي نو تاسو به کمرې خالي کوئ او تاسو به ځئ کنه، او کلاس کې به هم نه کینئ.
د شمالي وزیرستان یو بل زده کوونکی عبدالمحمود وایي چې د پېښور پوهنتون لخوا د فیسونو د مطالبې وروسته د دوی درې ملګرو پوهنتون کې زده کړې پریښې دي او د ده کورنۍ هم نشي کولی چې د پوهنتون فیس ورکړي.
د ضرب عضب په نتیجه کې زموږ کور دوکانونه پټي هر څه تلی دي، ذرای آمدن اس طریقہ نشته دی، بس ټول فیملی لگا په کور باندې ناست دی او چې کوم د ګورنمنټ راشن دی پای باندې وخت تیریږي. نو اوس مونږ چې کوم سکالرشپ باندې را لېږلي هغه ډیمانډ رانه کوي، نو مونږ چې خپل فیملی ساتلو دپاره حیران یو، څنګه وګو چې مونږ دونه هایي هر څه برداشت کړو او دوی له دا فیسونه ورکړو. نو ایز اے ریزلټ نتیجې ته دا اوسي چې مونږ به خپل تعلیمي کیریئر چې کوم ده هغه به خرابېږي، تعلیم به پرېږدو.
په دې اړه مو د پېښور پوهنتون د انتظامیې سره د رابطې هڅې وکړې خو بریالي پکې نه شو. خو بیا سمو د وړاندې د پېښور پوهنتون ډایرکټر ایډمیشنز حزب الله مشال ریډیو ته ویلي وو چې پوهنتون د شمالي وزیرستان زده کوونکو ته د وړیا زده کړو ورکولو توان نه لري او باید هایر ایجوکیشن کمیشن دوی ته فنډ ورکړي. خو بیا د هایر ایجوکیشن کمیشن وینا وه چې د دې مقصد لپاره دوی سره خپل فنډ نشته او حکومت ورته څه قسمه فنډ نه دی ورکړی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15028 کلو هرتز اوریدلی شئ.
د بلوچستان د تعلیم څانګې چارواکي وایي د سلګونو هغو سکولونو او ښوونکو پر ضد کارروایانې کوي چې یوازې په کاغذونو کې دي او یا ښوونکي پر کور ناست معاش اخلي. د تعلیم څانګې وزیر سردار رضا بړی چې ویلي تر ډسمبر میاشت پورې به دا ټوله صحیح تعداد لولس سره شریک کړي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د څانګې او لوړ پوړي حکومتي چارواکي ادعا کوي په دغه صوبه کې په سلګونو داسې سکولونه دي چې یوازې په کاغذونو کې موجود دي او په رښتیا هیڅ هم نشته. همدا چارواکي زیاتوي له کاغذي سکولونو سره سره په سلګونو داسې ښوونکي هم هره میاشت له حکومته تنخواوې اخلي چې یوازې کاغذي ښوونکي دي او کله هم د سکول مخ لیدلی نه دی. د بلوچستان د تعلیم د څانګې وزیر سردار رضا بړی چې د جمعې ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دغه ډول ټول سکولونو او ښوونکو پر ضد یې کار پیل کړی او تر راتلونکي ډسمبر میاشت پورې به دقیق معلومات له رسنیو او ولس سره شریک کړي.
دا تقریبا د ګردو سکولانو د بلوچستان مشکل ډیټا اخیستی ده، د هغو کمپلیټ پروفایل اخو، کومې کمرې پکښې کېدي، مسم فیسلټیز یې څنګه دي، فیسلټیز چې اویلیبل دي، هغو کومې ټیچران کومې پکښې کېدي، کوم سبجیکټ ته دی، پلکان کومې پکښې کېدي او څه فنډنګ و، دا شیان ضرورت ورته شته. د دې باقاعده موږ کوډینګ کړی دي، میټنګ یې کړو، د ګو سکولانو یو تصور شته، ټیچران یې هم ګوس دي.
که څه هم سردار رضا بړي چې اوس مهال له مشال راډیو سره د کاغذي سکولونو او ښوونکو کوم شمیر یاد نه کړ، خو تېره اونۍ د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په کوټه کې د ښوونکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل په بلوچستان کې 3 لکه جالس زده کوونکي او 900 سکولونه ګوست یا یوازې تر کاغذونو پورې محدود دي.
مطلب یہ کتنی افسوس کی بات ہے، 3 لاکھ بچے.
دا څومره د افسوس خبره ده چې تاسو د 3 لکه جالس زده کوونکو اندراج کړی دی او 900 سکولونه نسته، خو تاسو یې پیسې اخلي. تاسو خپل په خپل ضمیر کې وګورئ، داسې نه چې زه اعلی وزیر یم، دا زه له تاسو د دې خاورې د یوه فرزند په حیث خواست کوم. که تاسو لږ ځانونه سم کړئ نو په بلوچستان کې به انقلاب راسي. د بلوچستان د حکومتي چارواکو لخوا دا ادعاوې په داسې وخت کې کېږي چې روان حکومت له لومړۍ ورځې راهیسې په دغه صوبه کې د تعلیم او سیاحت ستونزو ته لومړیتوب ورکړی او ادعا یې کړې وه چې په یادو دوو څانګو کې به د پام وړ پرمختګ کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی دی چې د راتلونکي کار تل نیمایي پورې به د ټولو قبایلي سیمو اوس بېکوره کړل شوي خلک خپلو خپلو سیمو ته ورستانه کړل شي. پر دې موضوع تفصیل د شبیر جان په دغه تازه رپورټ کې.
پېښور کې گورنر هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی د خولې ویلي شوی چې د امنیتي اهلکارو او د قبایلي اولس په قربانو د قبایلي سیمو نه ترهګر ختم کړی دی او زیاتره سیمو کې امن په ځای شوی دی. د دوی د وینا تر مخه 10 لکه بېکوره شوو کې 10 لکه بېکوره شوی خپلو کورونه او کلو ته ستانه شوي دي او د باقي ټول بېکوره شوی به د راتلونکي کال نیمایي پورې خپلو سیمو ته واپس شي. بلخوا د خیبر پختونخوا بېلابېلو سیمو کې او کیمپونو کې دیره دغه بېکوره شوی وایي چې دوی د خپل سیمو نه بهر په کیمپونو او په کرای ځایونو کې په ژوند تېرولو تنګ شوي دي او باید حکومت دوی خپلو سیمو ته واپس ولیږي. د میرانشا سره تعلق لرونکي امین داوړ چې په بنو کې دیره دی وایي
گورنر صاحب چې کوم اعلان کړی دی مونږ د دې ته هر کله وایو، ولې چې آی ډی پیز یار ډېر زیات په مشکلاتو کې دي، کورې کرایې دي که نه، او ګرمي سردی برداشت کول نه دي که نه، فرینټونو کې خلک پراته دي که نه.
دین علاوه د خیبر جنسي ملک دین خیل قام دا خپلو سیمو ته واپس شوي دي. هم د ملک دین خیل حکم خان مشال لیړو ته وویل چې دوی په سیمه کې اوس هم اسپتالونه، تعلیمي ادارې، کورونه او بازارونه اړنګ دي.
اوریدونکو د شبیر جان رپورټ مو اوریدل. د پښتون نومیالی موسیقار ګل خان بنوڅی 13 اونۍ د 50 کلونو په عمر کې مړ شو. د پښتو فلمونو، ټلویزیون او راډیو لپاره د سندرو، موسیقي او طرزونه جوړ کړي ول. د پښتو موسیقي او ادب پوهان وایي د ګل خان بنوڅی د کار او زیار له کبله به پښتانه هغه تل یاد ساتي. نجیب امیر د نوموړي ژوند او کار په اړه لیکوالانو او شنونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی. او له دې سره چې دغه رپورټ اوس پای ته واوري تاسو نو تر هغې وروسته به عبدالحی کاکړ او ملیحا امیرزاده له تاسو سره وي.
د موسیقار ګلخان بنوستي زړه ودرېد او مړ شو، خو د موسیقۍ لپاره د کړو خدمتونو په وجه به په ډېرو ځونو کې تر ډېره ژوندی وي. د بنو په یوه هنري کورنۍ کې 50 کاله وړاندې نړۍ ته سترګې غړولې وې او تر مرګه یې د پښتو موسیقۍ خدمت ته ادامه ورکړه. د راډیو پاکستان، پاکستان ټلویزیون او د پښتو فلمونو لپاره ګلخان بنوسی بې درېغه نغمې جوړې کړې دي. پښتون لیکوال، شاعر او د راډیو پاکستان پروډیوسر لایقزاده لایق وایي د ګلخان بنوسی طرزونه یو ځانګړی کیفیت لري.
هغه نسی دا چې د ریډیو په ټلویزیون کې خپل هنر هغه مظاهره وکړه او په خپله هارمونی باندې په خلکو دا ومنله چې هغه په سرونو باندې پوهېږي، هغه د سازونو خبر دی، د سازونو د ژبې نه خبر دی. هغه بې شمېره ترزونه جوړ کړه او د هغه په ترزونو کې یو خوند دا چې په هغه کې به خپل علاقې، خپل سیمې، هغه خواږه موجود وو. دغه علاقه خواږه ده، دغه علاقې خلک خواږه دي. دغه رنګ د ګلخان بنوسی په ترزونو کې د خپل سیمې هغه رنګ به چې هغه به دومره به راښکونکی وي چې د کمې نغمې تر د ژوند کو هغه په خلکو باندې ډېر زیات خلک یې دو.
ګلخان بنوسی د بنو په ځمکه خړپوسی کړي او د دغې سیمې د خاورې په اړه عام تاثر دا دی چې دغلته وخت په وخت ډیر تکړه هنرمندان، موسیقاران او شاعران پیدا شوي دي. استاد شیرابګان او دلفراز نیازی هم د همدې سیمې دي، څوک چې د ګلخان بنوسی استادان هم یادیږي. سپینګیری شاعر غازی سیال هم د بنو اوسیدونکی دی. نوموړی وایي څو پښتو فلمونو ته سندرې لیکلې چې هغه بیا د ګلخان بنوسی په موسیقۍ کې خپرې شوې دي.
ګلخان بنوسی یو ښه موسیقار وتلی شي، هغه قرضونه کول ډېر قرضونه جوړ کړي دي. ریډیو ټلویژن موسیقار و. زما خو خپله ذاتي څو فلمونه مې ورسره کړي دي، لکه عیاش، پاگل، سترگے، سو فلمونه کړي دي. خو ډېر په انداز باندې دی چې کومه د سره د سندرغاړو سره رویا و، هغه ډېره نرمه او ډېره پسته وه.
د ګلخان بنوسی تعلق د یوې هنرمند کورنۍ سره و، خو په کورنۍ کې تر ده وروسته چا د هنر لاره نه ده خپله کړې. لیکوال او محقق ډاکټر محب وزیر وایي د لیکوالو او د ادب د زده کوونکو فرض جوړیږي چې د داسې تکړه موسیقارانو او هنرمندانو په ژوند تحقیقات وکړي او کتابونه پرې ولیکي.
زمونږ د شاعرانو، ادیبانو یا د لیکوالانو د ټولنو دا فرض جوړیږي چې دوی د خپلې سیمې، د پښتنو د سیمې، د دارنګ میوزیشن او د ګلوکارانو په یاد کې مانځغونډې وکړي، د دوی په فن باندې، د دوی په ژوند باندې څېړنې وکړي. او زه لکه زما خپل باحثیت د یو اکیډمیک ادارې سره تعلق لرونکي، زه غواړم چې زه خپل سټوډنټانو باندې د یو سیمې د ګلوکارانو په اړه، د دوی د ژوند په اړه، د دوی د فن په حوالے سره، د دوی د یارانو دوستانو نه د انټرویوز په حوالے سره داسې ټاپک دی ته د فیلو د پی ایچ ڈی لپاره سړی تجویز کی چې هغه پینسلو پی ایچ ڈی وکړي او دا رنګ دی ژوندۍ پاتې.
د پښتو موسیقي قدردان به د ګلخان بنوسی کړي کارونه په یاد لري. دی به نوي خو یاد به تل پاتې وي.